از همراهیتان تشکر. در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم احمد شبر باشین. بفرمایید سب.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشي د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم. وړاندې په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد څرګندونې لرو چې د اروپایي ټولنې له استازو سره د افغانستان د سولې په ارتباط د ښځو د حقونو پر مسلې شخېدلی. د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه. نامتو هنرمند انجلینا جولی وایي د افغان ښځو له ګډون پرته سوله نشي راتلی. په افغانستان کې د وروستیو سیلونو د تلفاتو شمیر 1400 ته رسیدلی او سبا په اوکراین کې د ولسمشۍ ټول ټاکنې ترسره کیږي. بشپړ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلینا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یو غونډې ته وویل:
In Afghanistan, thousands of women have recently come.
په افغانستان کې په زرګونو ښځې په روسیو کې علني سره یوځای شوې. دوی خپل ژوند په خطر کې واچاوه، خو د خپلو حقونو او د خپلو بچانو د حقونو ژغې پورته کړ تر څو د سولې په خبرو کې د دې تضمین وشي، خو تر اوسه دوی د دې خبرو برخه شوي نه دي. اخري جولی زیاته کړه چې په افغانستان کې یا د نړۍ په هر بل ځای کې سوله او ثبات تر هغو نه شراتلی چې ښځو ته پکې برخه نه وي ورکړل شوې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو ځانګړي استازي په دې تړاو د نړیوالې ټولنې خاموشي د ژورې اندېښنې وړ وبلله. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. د بیړنیو حالاتو لپاره د دولت وزارت وایي چې 4 ولایتونه تر نورو ډیر ځپل شوي. د دې ادارې مرستیال وایند حشمت بهادری ازادي راډیو ته وویل:
دا ولایت هرات د نفر شهید درم
د وای په هرات کې 2 تنه شهیدان او 2 ورکتی، په فاریاب کې 12 تنه شهیدان او 8 زخمیان دي. د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې یو او په بلخ کې یو تن شهید او یو بل ورکتی. بهادر زیاته کړ چې په بلخ، هرات، فاریاب او بادغیس کې په سلګونو کورونه سیلونو وړي او تخریب کړي دي، خو هغه وویل چې د تلفاتو او تخریب په اړه د شمیرې شایي بدل شي. د د په وینا دا معلومات ابتدایي دي او د دقیقو شپیرو ته راغونډولو لپاره د سروې ډلې سیمو ته استولي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د کاندیدانو لپاره د ټاکنیزو مبارزو وخت رسمن د جمعې په ورځ پای ته ورسید. د اوکراین د ولسمشر چوکۍ ته 9 تنه کاندید دي، خو د عمومي نظر پوښتنو پر اساس داسې ګڼل کیږي چې 3 کاندیدان په حقیقي ډول د بری چانس لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو په خپل هم یو له مخکښو کاندیدانو څخه دی. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. مظاهرچانو د ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د استعفا او د حکومتي نظام د بدلیدو غوښتنه کوله. پولیسو پر مظاهرچانو د اوښکې بهاون کې ګاز استعمال کړ. یو شمېر کسان یې ووهله او مظاهرچانو پولیس په ډبر وویشتل. تر دې مظاهرو څو ورځې مخکې د الجزایر پوځ غوښتي وو چې هلته د سیاسي بحران د پای ته رسېدو لپاره دې ولسمشر استعفا وکړي. عبدالعزیز بوتفلیقه تقریبا 2 وړاندې په الجزایر کې د کورنۍ جګړې له ختم سره چې 2 کسان پکې ووژل شول ځان مطرح کړ. هغه 20 دی او په 2013 میلادي کال کې مغزي سکته وکړه. له هغه راهیسې ډېر لږ لیدل شوی. واشنګټن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور غندلی. لوړ رتبه امریکایي چارواکو پرون وویل چې د وینزویلا په څیر هیواد ته چې له سیاسي او اقتصادي بحران سره مخامخ دی د روسي پوځیانو ورتګ بې ثباتي زیاتولی شي. په همدې حال کې د وینزویلا لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي ایلیوت ابرامز پرون د بهرنیو چارو په وزارت کې خبریالانو ته وویل چې د امریکا حکومت اټکل کوي چې 100 روسي پوځي استازي وینزویلا ته تللی دي. ایلیوت وویل چې د روسیې پوځیان د وینزویلا د هوایي دفاع پر راکټي سیستم S-300 کار کوي چې شایي د په وروستیو کې د برېښنا د نشتوالي له امله ضرر وررسېدلی وي. هغه همداراز په وینزویلا کې د کیوبا د خلکو په ځانګړي ډول د هغه هېواد په استخباراتي ادارو کې د کیوبایانو حضور د اندېښنې وړ وباله. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن پرون په یو بیان کې ویلي چې په وینزویلا کې د پوځي حضور یا پوځي عملیاتو د پراختیا لپاره د بهرنیو پوځیانو استول غندي. او وروستی خبر دا چې د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2016 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. بیل بار د امریکا د کانګرس د دواړو خونو د قضایه کمیټې مشرانو ته په لیک کې لیکلي چې له راپور څخه د حساسو مسلو په لرې کولو لګیا دی. دا راپور 400 مخه دی. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 نیمه په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اروپایي ټولنې له چارواکو سره د افغان سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې خبرې وکړې. د دې ترڅنګ به په روانه خبرونه کې د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت د مرستیال وزیر اسلم سیاس سرګندونې واوري چې د وروستیو سیلونو په اړه وایي.
شپاړس تنه شهیدان شوی دی، نه نفر مجدود دی، 204 کور وژل شوی دی.
د غزنی والی وایي
په تیر کې د غزنی ښار یو درسته امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 د اردو قوي بيزونه لرو.
د لوګر په محمد اغا ولسوالۍ کې د مځکو له غصب خلک شکایت لري.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته رئیس صاحب اجرایت ته ټول ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتې له خوره دوا د دې له خوره کړی چې ظالم دخلی نه وکړي او بیګانه سړی راغلی دی موږ ملک تصرف کړی دی.
د کور کلی په پروګرام کې د ورځې یو تاوده مسله د نیالګیو د ساتنې او پالنې مسله چیرل شوه.
و به خلکو نوی ورکړي نیمه وچه شوه، حیوانات ورزی پاڼې خوري، څوک ممانعت نه کوي، نو دا ډیر غټ مشکل ده.
یو به په وخت ورکو، پارو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وخت کړو.
د ګوډیا چار تفریح پروګرام هم لرو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي په افغانستان کې د تیرو 300 کلونو په ترڅ کې په ځانګړي ډول د ښځو او ماشومانو د حقونو د خوندیتوب په اړه د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشې فدریکا موګیرینی او د دې ټولنې له یو شمېر نورو چارواکو سره خبرې کړې دي. شاغلی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې باید د لاسته راوړنو ته لومړی توپ ورکړل شي او له پامه ونه غورځول شي. خلیلزاد د پنجشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو له عمومي منشي یان ستولتنبرګ سره هم خبرې وکړې او د افغانستان د سولې پر روانو هڅو ورسره وشخېده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا دغه ځانګړي استازي څو هیوادونو ته خپل نوی سفر پیل کړی او د اپریل تر 10 به دوام وکړي. تمدا چې زلمی خلیلزاد به افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته هم ولاړ شي. فرشته جلالزی راپور لري.
زلمی خلیلزاد پرون پر ټویټر لیکلی د ناتو او امریکا ځواکونه په افغانستان کې اوجه په اوجه ولاړ دي. د خلیلزاد په لیکنه دواړه ګډ هدف لري او هغه دا دی چې په افغانستان کې د سولې داسې موافقه وسی چې د جګړې د لسیزو د قربانیو ارزښت ولري. هغه لیکلی چې ناتو او امریکا په افغانستان کې روان بحران د سیاسي حل لپاره د صادقانه بین الافغاني خبرو ملاتړ کوي. تر دې مخکې خلیلزاد په لندن کې و. خلیلزاد به د افغانستان د حکومت او سیاسي مشرانو سره د کتنې لپاره کابل ته هم ځي او دوحې ته به هم سفر کوي. د طالبانو د سیاسي استازو سره د خلیلزاد د خبرو وروستی دور د فبروري په 15مه پیل شوی و. تقریبا دوی اونۍ دوام وکړ او د مارچ په میاشت کې پای ته ورسید. خلیلزاد د مارچ په 15مه نیټه پر ټویټر خبر ورکړ چې بیا یې سیمې ته سفر پیل کړی دی او بیا به د افغانستان پر سوله خبرې کوي. خلیلزاد ولیکل چې په واشنگتن کې دوی اونۍ د افغانستان پر سوله اغیزمن بحثونه وکړل او بیرته یې سیمې ته سفر پیل کړ. خلیلزاد ویل چې په دې دور کې پر دوو مسلو چې د تروریزم په ضد مبارزه او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل دي د موافقې لپاره خبرې وشوې او پر ابتدایي طرحه سلا شول، خو هغه ویل چې پر هیڅ مسله قطعا موافقه نه ده شوې. د ناټو تړون په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په افغانستان کې د ملي اردو او پولیسو پر روزنه تمرکز لري او د پوځي عملیاتو لپاره افغانانو ته مشورې ورکوي. د ناټو عمومي منشي ین ستولتنبرګ تېره اونۍ له بي بي سي سره په مرکه کې وویل چې د ناټو غړي هیوادونه په 2001 میلادي کال کې یو ځای افغانستان ته ورغلل او که چیرې له افغانستانه د وتلو مسله مطرح کیږي ټول به په یو ځای وځي. د ناټو عمومي منشي وویل چې د اپریل په 2 نیټه به په واشنگتن کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره ګوري. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د غوث ناتر ماموریت په ګډون مهمې مسلې به په دې کتنه کې هم مطرح شي. ناټو اوسمهال په افغانستان کې نږدې 12,000 عسکر لري چې لویه برخه یې امریکایان دي. په دې تړون کې د امریکا د متحدو ایالاتو استازي کی هچنسن ویلي چې په بروکسل کې له خلیزات سره کتلي او د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې ورسره کړې دي. میرمن هچنسن پرون پر ټویټر لیکلي چې زلمی خلیزات په افغانستان کې د سولې د داسې پروسې لپاره زمینه برابرول غواړي چې ټول افغانان بین الافغاني خبرو ته سره کښېنه وي او په افغانستان کې روان بحران ته سیاسي حل پیدا کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساسو په سیمه کې هوا څنګه ده؟ آیا ساسو په سیمه کې سیل راغلی دی؟ تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راوستوي د هوا او د سیلونو په اړه اس ام اسونو ته لومړی توب ورکوو. تر اتمې موجو مخکې ازادي راډیو ته یو شمېر رسیدلی اس ام اسونه لولو. د افغانستان یو شمېر ولایتونه سیلونو ځپلي دي، که څه هم چارواکي وایي چې د یو شمېر ځپل شویو کسانو له کورنیو سره مرستې شوې دي، خو د افغانستان د جنوب لویدیځو او شمال لویدیځو ولایتونو د ازادي راډیو یو شمېر اورېدونکو پیغامونه پرې ایښي دي او د مرستو هیله یې کړې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت له مرستیال وزیر اسلام سیاس څخه به واورو چې په تېرو دریو ورځو کې د سیلونو له امله د وژل شویو شمېر څو ته رسېدلی دی او څومره کورونه تخریب شوي.
تر اوسه پورې موږ ته راپور رسېدلی ده مجموعا 14 تنه شهیدان شوی دی، 9 نفره مجروح دی، 204 کور وژل شوی دی کلی او 202 کور قسمي آسیب لیدلی ده.
تر دې مخکې تاسو ارقام لرئ چې څو کسان وژل شوي دي؟
که موږ د ژمې په میاشت کې ټول شایدان شوی راپور خوز ما تا نشتا مجبور یا چی پا ارقامو مراجعو کو پا دقا دو ورازو که دفعی پیش شوی ده.
پا دی دو ورازو که سیلونو کم ولایتون دیر تخریب کردی دی؟
پا حیرات که تخریب دیر دی، پا فرا که تخریب دیر دی، پا جوزجان که تخریب دی، پا بلخ که او پفاریاب کې.
ستاسو ادارې تر اوسه پورې له سیلاب ځپلو سره مرستې کړې؟
تقریبا د موږ ادارې او په مجموع کې د کوم اضطراري کمیټې د ولایاتو په کچه ډېر ښه فعالیتونه کړی دی. هغه کسان چې شهیدان شوی دی د هغې کورونو ته نقدي مرسته او خوراکي غیر خوراکي توکې ورکړل شوی ده. اوس هم تیمونه جوړ شوی ده په دغه ولایاتو کې او ارزیابي کوي چې د خسراتو کچه څنګه دی.
تاسو به په راتلونکي کې څه مرستې وکړئ، څه ژمنه کوي؟
موږ په ټولو ولایاتو کې خصوصا په دغه 15 ولایاتو کې چې نوم یې واخیستل خوراکي او غیر خوراکي توکي لرو او دا همدارنګه یو مقدار نقدی پیسې هم په دغه ولایاتو کې شته او کله چې مشکل ډېر وي موږ کولای شو چې د مرکز نه هغوی ته مرسته ورسوو.
سیاه صاحب مننه.
تشکر.
د غزنی والی په دغه ولایت کې د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. لسیمی دا سجیر دو خبریال حبیب الرحمن تأثیر لنور تفصیل سر.
دا غزنی والی وحید الله کلیمزای وای په دغه ولایت کې د امنیتی سرتیرو د کمر ستونزه له منځه تللې او نور به د وسلوالو د هر ډول بریدونو مخه ډپ کړي. هغه زیاتوي هغه مشکلات او کمبوتات چې زموږ د تشکیلاتو، تجهیزاتو، تحکیماتو او وسایطو په برخه کې د وسلوالو ځواکونو په لیکو کې درلودل له منځه تللې او په غزنی کې درې واړو نظامي ارګانونو ته اضافي تشکیلات ورکړل سوي دي چې نور به د دښمن ملا ماته کړي. ازادي راډیو ته یې وویل په دا وروستیو کې وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي.
په تیر کې د غزنی ښار یو درست امنیتي کمربند نه درلود. خوشبختانه اوس موږ د غزنی د ښار په مربوطاتو کې 15 دی اردو قوي بیزونه لرو او 20 ډېر په تحکیماتو یې هم ډېر قوي دي. د پولیسو پوستې لرو. دښمن که هر څو پلانونه مغرضانه او مخربانه جوړ کا، دوی پلانونه به شندېږي او دوی به خپل هدف ته نه رسي او د غزنی خلک به په امن او سوکاله فضا کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي.
والی زیاتوي زیاتو واورو یې د کارونو او بیرته د ولسوالیو پر خپلو ځایونو د ځای پر ځای کولو مخنی ولیا ده. بل لور ته د چارو شنونکي د دولتي او نظامي چارواکو دا ډول خبرې یوازې امنیتي سرتیرو او لسی خلکو ته د محلي ادارې له لورې ډاډ او دوکه ورکول ګڼي. قدرت الله نرمیوال چې د غزنی پر حالاتو نظر لري وایي د غزنی محلي او نظامي اداره له خلکو څخه د خپلو سرتیرو او لسی خلکو وژل کېدل په دغه ډول خبرو پټوي. ازادي راډیو ته وویل دا ډول خبرې کول د خپلو ولسونو په سترګو کې خاورې شیندل دي.
په غزنی کې امنیتي سرتیری او ملکی خلک هر ورځ په جنګلو کې شهیدان کیږي، خو د غزنی محلي اداره د خلکو په سترګو کې خاورې ورشیندي او خلکو ته وایي چې غزنی کې امنیت تامین ده. والي صاحب او امنیت قمندان نه غواړي چې خلکو ته واقعیت ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه هم د غزنی مرکز ته څیرمه د دې خدای داد په زنه خان سای سیمه کې د پولیسو پر یو پوسته برید سوی و چې د غزنی د ولایتي شورا د مرستیال امان الله کامرانی په خبره په دغه برید کې 14 تنه پولیس سرتیري وژل سوي او 14 تنه نور ټپیان وو.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د لوګر د محمد اخی ولسوالی اوسیدونکي د دې ولایت په سیمه ایزو چارواکو انتقاد کوي چې د حکومتي ځمکو د غصب په مخنیوي کې لازم اقدامات نه دي کړي. دوی چې د محمد اخی په ولسوالی کې د اعتراض په ډول راټول شوي وو وویل چې د نورو سیمو څخه خلک راځي او د دوی په ولسوالی کې حکومتي ځمکې غصبوي، خو مسؤلین یې نه یوازې مخه نه نیسي بلکې په ځینو مواردو کې ورسره په پټه مرسته کوي. بلخوا د لوګر چارواکي وایي چې د دولتي ملکیتونو او ځمکو ساتلې وظیفوي دنده ده او دوی به په دې اړه لازم اقدامات وکړي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
په وروستیو کلونو کې د زورواکو او ځایي خلکو لخوا د دولتي ځمکو او ملکیتونو غصبول د هیواد په کچه یوه بله ستونزه ده چې ډېر کله ورڅخه د جګړو په ګډون قومي، کلیوالي او شخصي ستونزې، جګړې، دعوې او لانجې جوړې شوې دي. د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ اوسیدونکي هم وایي دوی د کورونو د جوړولو لپاره ځمکه نه لري، خو د نورو ولایتونو او سیمو څخه د زورواکو او یو شمېر چارواکو په ملتیا ځینې خلک ورځي، هلته حکومتي ځمکې لاندې کوي او آبادې پکې جوړوي. د محمد اغه دوه تن اوسیدونکو الوزی او متین آزادای راډیو ته ویل
موږ چې لیک سره صدا جګو یا مالته منډه کوو بیا دوی کته کوي سوخ باید بیا کار شروع کیږي. د ټول پیسې خوري والی نه ولې طریق اغه پورې د ولسوال فیلی ولسوال موږ په خپل لاس نیدل چې دوی پیسې ورکوي او خپل کار شروع کوي. د ولسوالی څنګه سره موږ وینو
دغه ساحه اومش تمنې ده. دغه ساحه باید د فضیلت دولت کې راسي، دغه سرویسی نقشه سي مستقنه ته توزیع سي، په خصوص چوته دغه احوالی د نه کلته چې بیش له شلو کلو نه زیات په قضیه دوا کړی ده.
د شیراغه په نوم یو ځایي مشر وایي په دې ځای کې ذکر راټول شوی چې دا ستونزه د افغان حکومت مشرانو ته وړاندې کی.
موږ نن خپل پیسې په مظلومیت خپل رئیس جمهور ته، رئیس صاحب اجرایت ته ټول ته وړاندې کوو. موږ دولتي داشتې له خوره دوا د دې له خوره کړی چې ظالم د خوري نه وکړي، بیگانه سړی راغلی دی موږ ملک ته صرف کړی ده. د سلو کلو ادیره لرو، دغه ادیره نه بیس ثبوت دی موږ د بلچر او د موږ د عزت ده.
د حبیب الله په نوم یو بل قومي مشر ویل د دوی خلکو په خوا لرونه هم کړي خو څه ځای نه دی نیولی.
د موږ خو مظاهرې هم وکړې
مظاهره هم جایونه نیو دغه نمایندگان دغه خلک چې دلته ناستی دغه دغه کار مون نه سوای دغه خلک برته سر کړی دغه کارت نه پریدو امکان لري چې دولت موږ دغه کارت مجبور کی چې د ازتی دغه ولسونه ټول وځي شاید دلته یعنی منازعات هم پیدا شي یعنی مسولیت به موږ پورې اړه لري به مسولیت دولت پورې اړه لري
بلدونی تا دلوگر زایی چارواکی منی چه حکمت باید لغاسی بینو چخه در دولتی زمک و دشغرال و لپار جدی اقدامات بکی. دلوگر مرستیال واری محمد نبی احمدزی اول چه در یاد زمک پاره در درگون و محکم و حکم موجود دهی که دولتی ملکت ثابت شویده ای.
ماشی کم سنه دیده لی در سراسه محکم و پاساس بنده دولتی مذکره که چو غصب که کنونشه چی موگه در ثابت و کم و رسوال را وقتی رسی لگنه در معلومات واخل و انشالله دی بانی با آمدی اقدام کو پس لگنه به تاست و خوی تصویر و خوی چی در چاسی غصب کرده در کنون و جای در دونم یدوی طور پر آقای که لبایین رانسی ولی حکم دی محکمی مسئولیت دی مگره چی باید تدبیر تو
در لوگرد محمد آقی و رسواله خلق داسمه حال دزمک و در غصب اولانده حق پرته که بیچه در یاد ولایت پنو روسیمو که هم پوارته توگه دولتی زمک غصب شوی او شاو خواد دو کال اولانده پا همدی و رسواله که هم دزای خلق و او نیازه و قوم ترمند دزمک پرسر شخلو شوه چه دوارو دورتا پکه مالی اوزان زیانونه و وختل
امنیت او سوله په افغانستان کې هغه دوه موضوعات دي چې سره تړلې دي. که چیرته سوله راشي امنیت به هم سم شي. نړیوالو چاپی خپرونو دغه دو موضوعاتو ته په خپلو تازه ګڼو کې کتنه کړې ده. دغه چاپی خپرونو ته صفی الله سنکسی کتنه کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مطلب کې د افغان جګړې د تیرې یوې اونۍ د مرګ ژوبلې معلومات خپاره کړي. ورځپاڼې د شاوخوا لسو ولایتونو د مرګ ژوبلو دا شمېر د هغو رپورټونو په اساس خپور کړی چې خبرې لانو یې په تایید شوې پیښو جوړ کړی. ورځپاڼې لیکلي 102 تنه دولت پلوي او 28 ملکیان د مارچ له 22 د مارچ تر 28 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې وژل شوي. نیویارک ټایمز لیکلي له دې چې ځینو افغان چارواکو د تلفاتو د راوښتو له تایید ډډه کړې ښایي دا شمېرې بشپړې نه وي. د هلمند په سنګین کې د حمل په دریم چې تیره شنبه کېږي د طالبانو په یو پراخ برید کې د 15 افغان سرتیرو وژنه په مرګ ژوبل باندې د نیویارک ټایمز دغه لیکل شوی مطلب تر ټولو ډیر تلفات دي. تیره اونۍ چې د 1990 کال د پیل ورځې وي په ټول افغانستان کې ناکراریو زور اخیستی و. په کندز کې د افغان پوځیانو او طالبانو جنګ چې په کې ښکېلو خواوو یو بل ته د درنو مرګ ژوبلو ادعا وکړه. د رپورټونو په اساس د امریکایي پوځیانو په هوایي برید کې د 14 ملکیانو وژل کېدل او په جنګ کې د دوو امریکایي سرتیرو وژنه هغه څه دي چې د ګڼو پام یې وراړولی. واشنگتن اگزامینر ورسپانی په خپل وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې له سولې وروسته د رامنځته کېدونکو خطرونو په اړه مقاله لیکلي. د مقالې لیکوال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار یا سیګار د یو رپورټ په اساس لیکلي د افغانستان د 13 جګړې د پایته رسولو په هدف د سولې موافقه ښایي ځینې جدي خطرونه له ځانه سره ولري. د مثال په توګه ناامني او پراخ فساد، د اقتصادي ودې پتستیا، د مخدره موادو غیر قانوني سوداګري، د ښځو د حقونو ګواښل او د مخکنیو جنګیالیو سره یو ځای کېدل هغه مسایل دي چې د سیګار په رپورټ کې ترې یادونه شوې. واشنگتن اگزامینر ورسپانې په دې مطلب کې د سیګار د ادارې د مشر جان سوپکو په حواله لیکلي چې په افغانستان کې د څه باندې 2400 امریکایي سرتیرو وژل کېدو او د امریکا د څه باندې 780 میلیارد ډالرو لګښت په پام داسې کار باید وشي چې د افغانستان شته پرمختګونه له لاسه ونه وځي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پو اوکراین که سبا دا جمهوری ریاست انتخابات دی. دا اوکراین دا ولسمشر چوکی تا نه دیرشتانه کندید دی. خود عمومی نظر پشتنو پر اساس دستی گرنل کیشه چه دری کندیدان پا حقیقی دول دا بری چانس لری. جزیات دا فرشته جلالزی پراپور که.
د اوکراین اوسنی ولسمشر پیترو پروشینکو د هغه هیواد پخوانی صدر اعظم یولیا تیموشینکو او پیژندل سوی کومیډین ولادیمیر زیلینسکی تر نورو مخکې بلل کیږي. د جمهوری ریاست چوکۍ ته د کومیډین ولادیمیر زیلینسکی کاندیدی او په نظر پوښتنو کې د هغه محبوبیت حتی په اوکراین کې خلک متعجب کړي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو چې خپل هم له مخکښو کاندیدانو دی د مارچ 28 نیټه د خپل کمپاین بې غونډې ته وویل چې د هغه عمده رقیبانو یولیا تیموشینکو او ولادیمیر زیلینسکی ته اوکراینی میلیاردر ایهور کولومویسکی پیسې ورکوي. کولومویسکی د اسرائیل او سویس ترمنځ وخت په جلاوطنۍ کې تیروي. د اوکراین حکومت په 2014 میلادي کال کې د دې پیژندل شوي میلیاردر خصوصي بانک د ملي پانګې په توګه اعلان کړ او د هغه د مالي کاروبار په اړه یې څېړنې پیل کړې. پیترو پروشینکو ویل چې کولومویسکی کاندیدانو تیموشینکو او زیلینسکی ته د دې لپاره مالي مرسته کوي چې د اوکراین له اوسني حکومته غچ واخلي. پروشینکو ویل کولومویسکی خارج ته وتښتید خو د انتخاباتو په شطرنج کې په یو وخت کې دوه تنه رامخ کړي دي. پروشینکو د روسیې جمهور رئیس یاد کړ او ویل چې ولادمیر پوتین به د دې لپاره چې په اروپایي اتحادیه او ناټو کې د اوکراین د غړیتوب مخنیوی وکړي ناکام شي. هغه ویل پوتین یا کوم میلیاردر نه، بلکې یوازې د اوکراین خلک به د اوکراین راتلونکي ټاکي. پروشینکو ډاډ ورکړ چې د اوکراین راتلونکي به د ناټو او اروپایي اتحادیه سره یوځای کېدل وي. د رپورټونو پر اساس د هغه د انتخاباتي کمپاین دې غونډې ته تقریبا 60,000 کسان ورغلي ول او تر کلکو امنیتي تدابیرو لاندې ترسره شوه. د اوکراین جمهوري ریاست ته کاندید یولیا تیموشینکو پرون په کیف کې رسمن روسي تبلیغاتي غونډه وکړه. هغه په 2004 میلادي کال کې د اوکراین په نارنجي انقلاب کې د وی رهبری په ډول مطرح شوه. تیموشینکو له هغه راهیسې ځان دوه واره نور هم د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړی دی. هغه د پروشینکو پر حکومت سخت انتقاد کړی چې د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې د پای ته رسولو لپاره شکار نه دی کړی. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پلویانو بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړه په 2014 میلادي کال کې پیل شوه. د هغه راهیسې 10,000 کسان وژل سوي دي. هغه پرون د خپلو پلویانو غونډې ته وویل دوه نیم کاله وسول چې هیڅوک په اوکراین کې د سولې په اړه خبرې نه کوي. دا په دې معنا ده چې موږ د سولې لپاره د مبارزې ستراتیژي او د حل نوې لارې غواړو او ماته هغه لارې معلومې دي. پر همدې بحران دریم کاندید ولادمیر زلنسکي هم خبرې کړې دي. هغه ویلي چې که ولسمشر وټاکل سو د مینسک موافقه به چې د اوکراین په ختیځ کې د اوربند لپاره وه په بشپړ ډول عملي کړي.
داس خلک هم شته چې درد نه احساسوي. اسمت سروان راپور لري.
یو سکاتلندي شزه وایي چې هیڅ ډول درد نه احساسوي. څېړونکو هم منلی چې دا شزه درد نه احساسوي او علت یې یو ناپېژندل شوی جن دی. پر دې سربېره دا شزه بېره او وارخطایي لږ احساسوي. همداراز د جنیټیکي خوځښت له کبله د هغې ټپونه ډېر ژر رغېږي. څېړونکي اوس هڅه کوي چې د هغې پر جنیټیکي خوځښت تحقیق وکړي او د نورو ناروغیو د درملنې لپاره ورڅخه کار واخلي. د یو سی ایل میډیسن یو څېړونکی ډاکټر جیمز کاکس وایي دوی ته څرګنده شوې چې دا ښځه یو ډول جینوټایپ لري چې د یو ځانګړي جن فعالیت کموي. دا ښځه چې 15 کلنه وه په لاس کې جراحي عملیات شوه او هغه مهال ډاکټرانو ته معلومه شوه چې هیڅ درد نه احساسوي. حال دا چې د ډاکټرانو په وینا د لاس په همغه ځای کې چې دا ښځه عملیات شوه انسان زیات درد احساسوي. د سکاتلند په شمال کې د یو روغتون انستیزیست یا د بیهوشی متخصص ډاکټر دوجیت سریو استاوا تشخیص کړ چې دا ښځه درد نه احساسوي. د ښځې ډاکټرانو ته وروسته وویل هیڅ کله د هیڅ راز درد لپاره موسکن ګولۍ نه ده خوړلې او حتی د غاښونو د ایستلو په وخت کې د درد د کرارولو پیشکاری نه ده کړې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تازه خان سمسور لننګرهار پر استولې سمس کې لیکلي دي دا مهال باران دی او څو شېبې مخکې ژلۍ ووریده. جعفری ازادۍ رادیو ته پر استولې سمس کې لیکلي دي ازادۍ رادیو د هوا حالات نشر کړي. دغه د چتا سوال راکوي موږ به خبر کړو حال خبر کړو. یو بل اوریدون کلی کلی دی د بادغیس په بالا مرغاب کې سیل یو لوی پل اوران کړی دی. آزاد شاد زابل له شاجوی څخه لیکلی دی سخت سیلونه راغلی دی پلسکونو کسانې وشلی دی دغه شمیر 50 شي. خو احسان الله له شاجوی څخه لیکلی دی چې هوا یخه ده سیل نه دی راغلی. بریالی له هلمند لیکي دلته سیل نشته هوا سمه ده. فقیری له غور لیکي اوبه ډېرې شوې دي د سیلونو خطر زیات دی. عبدالغفور لیکي د هلمند لواشیر څخه سیلونو کاریزونه خراب کړي دي. محمد ایاز د کونړ لغازی آباد پر استبل سمس کې لیکلي دي سخت بارانی حالت دی د سیلونو احتمال شته. عزیز الرحمن لننګرهار لیکي تیر مازیګر په شینوار ولسوالۍ کې سخت شلې ورېدلې ده. تلا محمد عادل د کندهار لمیوند څخه لیکي مخکې سیلونه راغلي وو خو مرستې سمې نه وې ویشل شوې. فضل کریم درویش لیکي د پکتیا له ځاځیاریوبا په پکتیا کې سیلونه روان دي خلک یې له مشکلاتو سره مخامخ کړي. هدایت الله حبیبی د کونړ لنړی ولسوالی لیکي دلته سخت باران وریشي د سیلونو احتمال شته. محمد اکبر اخونزاده لیکي د بغلان له بورکی څخه چې په بورکی ولسوالی کې د دوه ورځې کېږي چې باران دی او چې باران او واوره ګډه وډه ووري خلک ورته خوشحاله دي. ځینې خلک بارانونو ته خوشحاله دي ځکه چې د نیالګیو د کښېنولو وخت دی. وړاندې د کور کلي په پروګرام کې په دې اړه تاسو په تفصیل اورېدلی شئ چې خلک څرنګه کولی شي چې هغه نیالګي چې اوس یې کښېنوي هغه وساتي او د هغوی حفاظت څرنګه کولی شي. او په دې پروګرام کې د کور کلي په پروګرام کې دا موضوع په تفصیل څېړل شوې ده. د ګوړې اچار تفریح پروګرام هم لرو او یوه نړیواله موضوع هم راخلو. خو 8:30 دي لنډ خبرونه. د امریکا د سینما نامتو هنرمند او د کډوالو د چارو فعال انجلینا جولی د افغانستان د سولې په خبرو کې د افغان ښځو پر ګډون ټینګار وکړ. انجلا جولی پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتو په مرکزی دفتر کې د وزیرانو او ډیپلوماټانو یو غونډې ته دا خبره وکړه. په افغانستان کې د سختو بارانونو او سیلونو له امله د تیرو درې ورځو په ترڅ کې 14 تنه مړه شوي او 9 تنه زخمیان دي. په اوکراین کې سبا د جمهوري ریاست انتخابات دي. د الجزایر په پلازمینه الجزایر کې زرګونه کسانو پرون مظاهره وکړه. واشنگتن په وینزویلا کې د یو شمېر روسي پوځیانو حضور وخانده. او د امریکا لوی څارنوال بیل بار پرون وویل چې د 2014 میلادي کال د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخله د امکان په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر راپور به د اپریل په میاشتې په نیمایي کې خپور کړي. د عراق او ملګرو ملتونو کارکونکو په وروستیو اونیو کې هغه ساحه وکیندله چې د دوی په باور د یزیدیانو د 10 کسانو ډله ییز قبر دی. ویل شوي دغه کسان د داعش وسلوالو لخوا وژل شوي او په سیمه کې به په لسګونو نورو ډله ییز قبرونه هم پیدا شي. وروسته له هغې چې داعش په عراق کې ځینې سیمې ونیولې په زرګونو کسان ووژل شول او په زرګونو نور لا درکه دي. په دې اړه تفصیل د صالح محمد صالح په راپور کې.
هغه کسان چې په وروستیو جګړو کې ژوندي پاتې سوي وایي چې داعش وسلوالو زیات وخت د یزید ډلې نارینه د ډله ییزو قبرونو کیندلو ته مجبورول، لکه دغه یو چې دوی ووژل او دلته یې واچول. ښځې او ماشومان ونیول سول او د جبري کار یا هم د جنسي استفادو لپاره وپلورل سول. آسیا 15 کاله مخکې د نیول کېدو پر مهال 12 کلنه وه. نه غواړي چې د کمرې په وړاندې خپل مخ ښکاره کړي.
غرمه وه چې دوی راغلل او موږ ته یې د کالیو ټولولو امر وکړ. دوی ویل چې غواړي غرونو ته مو یوسي چې ازادې واوسو. موږ یې یوه ښوونځي ته راوستلو. اول یې زموږ قیمتي شیان راڅخه واخیستل، لکه زموږ تلیفون او پیژند کارډونه.
مخکې تر دې چې داعش وسلول په یوه سخته جګړه کې خپله وروستۍ سیمه له لاسه ورکړي، آسیا وتوانېدله چې څو اونۍ مخکې له داعش څخه وتښتي. دا وایي چې سخت ظلم ورسره سوی دی.
دوی سخت ظالمان وو. زه یې وژې ساتلم، وهلم، ډبولم یې، زما لاسونه یې زخمي کړل او شکنجه کولم یې.
یزیدیان هم یوه قومي ډله ده، هم یوه مذهبي څانګه. داعش وسلولو زیات وخت د دې لپاره چې د دې ډلې ژبه او مذهب له منځه یوسي، دوی یې د مریانو یا مینځو په توګه نیول او له ځان سره ساتل.
They told me if I didn't pray in any way
دوی را تویل کد دوی په بڼه عبادت و نکړم ما ته بډوډي او اوبه نه راکول کیږي. ما له مجبورې د دوی په وړاندې داسې شول چې د دوی په څیر عبادت کوم.
فلان چی پر دغه افراطی وسلولو د جنایتونو تور لګوي وایي هیلمن دي د دغه وسلولو دغه جرمونه د نسل وجنې په توګه ثبت سي او په دې برخه کې نړیوال فشار به د دې سبب سي چې د دغه جنایتونو د ترسره کوونکو په وړاندې نړیوال اقدام وسي او د یزیدی وګړو د ژغورنې سره دا چاره مرسته وکړي. دوی په عین حال کې د عراق پر حکومت هم تور لګوي چې د یزیدیانو په خپلو سیمو کې د دوی په ساتلو نه دي توانېدلې او نه دوی له روان بحران څخه خوندي کړي. په عراق کې له تیرو څو کلونو د یزیدیانو شاوخوا 400,000 کسان بې ځایه سوي دي.
دا ډله ییزه وژنه، دا ډله ییز قبرونه او ټوله بربادي د داعش د وحشیانه او بدرنګ ایدیالوژۍ نتیجه ده. زموږ حقونه تر پښو لاندې سوي او خیانت ورسره سوی دی.
شاوخوا درې زره کسان چې ویل کېږي د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا نیول سوي لا هم ورک دي. هلته روان دردونه لا هم د درک وړ دي.
زموږ باور نه کېده چې دوی به داسې کارونه وکړي. دوی راته وویل چې موږ غرونو ته بیایي چې ازادي و اوسو، خو وروسته یې بربادې کړو.
د ملګرو ملتونو چارواکي وایي دوی د جسدونو پاتې شوني پلازمینې بغداد ته لیږلي چې خاوندان یې وپېژندل سي، او په پلان کې لري چې په مې میاشت کې پر ډله ییزو قبرونو خپل کار ته بیا دوام ورکړي.
په عراق کې د یزیدیانو د دېرش کسانو د ډله ییز قبر په اړه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اورګ کې ویډیو هم کتلی شئ. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریح پروګرام خپور کړو، د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته اخوځي.
جوړوونکې مریم توخی.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوږو مینوالو سلام. آیا تاسو د کینول شو نیالګیو څه ډول ساتنه کوئ؟
نگهداری او پی په وخت ورکو، خورو سره په وخت ورکو، قیچی کاری په وخت کړو، ماشومان او نیسات تو حفاظت کړو.
د نیالګیو ساتنه او پالنه څه ګټه لري؟
زمونږ واحد به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه، مرداری بنی د اب هوا به زمونږ بیخي صفای.
او څنګه کولای شو چې د نیالګیو سمه پالنه او ساتنه وکړو؟
فقط به وبو ورکو او شاخونه ماخونه ماشومان مات بکا، تعریف کې خوشینه کو، په خپل وطن خاطر د نیال خدمتو.
خو ګوریدین کو نن پام دې موضوع غږی ګوچی، ولی زنی خلک کله چې نیالګی کې نوې سم ساتنه ترې نه کوي، او باید لکه نول شو نیالګی و څه ډول پالنه او ساتنه وشي. د دې موضوع د خیراس پړنې په منزور د عام خلکو د نظرونو ترڅنګ د کرنې او بولګونی او مالداری وزارت لیو مسؤل سره مرکه لرو. زه سهار ګل میرزا يم، او پیل د مریم توخی په غو راپور کوو چې د نیالګی و د ساتنې او پالنې پاړي چمتو کړی دی.
خوږو دوستانو، که چیرې ځمکني او زراعتي تاریخ ته ځیر شو، نو معلومه به شي چې اکثره انسانانو د پسرلي پیل د ونو او بوټو په کرلو سره پیل کړی دی، او هڅه یې کړې چې له خپلو سیمو څخه سالمه ګټه پورته کړي. اوس هم د ټولنې بیلابیل وګړي هڅه کوي چې خپله سیمه اشنا کړي، ځکه د ښارونو ډېرې ګڼه ګوڼې او د صنعت پرمختګ د دې سبب شوی چې هوا ککړه او اکسیجن کم شي. نو د دې ستونزې د حل لپاره د نیالګیو اړتیا محسوسېږي. په افغانستان که اکثر وخت یو شمیر مدنی ټولنې، شوراګانې او ځوانان حشر کوي او په یو شمیر سیمو کې نیالګي کینوي، خو وروسته یې ساتنه او پالنه نه کیږي، او هغه کینول شوي نیالګي ونې او ګلان د وخت په تیریدلو سره وچیږي او له منځه ځي. د کابل په دریم پروان کې نیالګي پلورل کیږي. دلته د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکی محمد صدیق هم د نیالګیو د اخیستو لپاره راغلی. نوموړی د کینول شویو نیالګیو په وړاندې د خلکو له بیغوری سر ټکوي او وایي
حفاظت نه کوي، یو غوته اوبه نه ورکوي، د ماشومانو ته توصیه نه کوي، غودي شاخونه ماتوي، اوبه نه ورکوي. مونږ په سراغلي پغمان د سرکو د بغل د سرکو په خاطر ونه کینی، دغه د مکتبو په خاطر لیږي، د ثواب په خاطر چې وطنم تر سبز شي. باید خلک حفاظت وکړي. مونږ یو دوه پروسه کولم هم کې کودل، خو خلکو حفاظت و نه کړ. د ادم اوبه خلکو نه ورکړي، نیمه وچه شوي، حیوانات دی ورزی پانی خوری، سو که ممانعت نکی، نو دا ډیر غټ مشکل ده، له حد زیات مشکل ده. پدې چې دا غدی مونږ تاسو وطن لک سرسبز شي، آباد شي، د میکروبونه ورک شي، دا باید خلک حفاظت وکړي.
کله وی خو د نیالګیو کرل لازمی چاره ده، نو له بل پلوه د دغه نیالګیو سم ساتنه او پالنه هم مهمه خبره ده، چې دا کار بیا د ټولو وګړو یو ملي وظیفه هم ګڼل کیږي. د هیواد په کچه هر کال د نیالګیو د کینولو په منزور پروګرامونه نیول کیږي، خو د دې پاره چې نیالګي باید څنګه وساتل شي لازم معلومات نه ورکول کیږي. د کاپیسا ولایت اوسیدونکی شفیق الله ملکزاده وایي چې دوی د نیالګیو د کینولو تر څنګ د حفاظت په برخه کې هم خاصه پاملرنه کوي. نوموړی زیاتوي
خپله یکدو خپله حفاظت کوو، خپله فارمونه لرو، خپله نگاهداري کړو، تینه نگاهداري اوبه په وخت ورکوو، پارو سره په وخت ورکوو، قیچیکاري په وخت کړو، ماشومان و نیساتو حفاظت کړو، تا هغه میوه ونیسي هم تنان اخري خیر ورس. خپله باغونه لرو، بسته جوی نه نیالګی نه ډک خلک باید یاوی او نیال هر جای ته جای نه لري او کوڅه کې لار کې پارک او نیال کې دي ډیر ثواب کار ده.
کیرازی او سمسورتیا سره دی چې د هوا په پاکوالي او د سیمې د ښکلا په برخه کې مهم رول لوبوي، د انسان پر روح او روان هم مثبت اغیز پرې باسي. دا چې په کابل کې خلک د نیالګیو د اخیستلو لپاره لیوالتیا لري کنه، د کابل ښار یو نیالګی پلورونکی محمد ایمل وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال نیالګي ډیر پلورل کیږي. نوموړی زیاتوي
اکثره خلک دمنګ نه د نیالګي حملوک ډیر وړي، ځکه نوې راغلې افغانستان کې د کابل کې اکثر خلک دي. دمنګ داسې خلک راځي چې اوراد دولت لپاره موږ نه ګلا د ټول په کرای وړي، خالي کرای باندې وړي بیا بیرته راوړي. موږ نیالګي چې دي هم د افغانستان دي، هم د ایران دي، هم د غدي آلندي دي.
اکثره وخت ځینې ماشومان او تنکي ځوانان په زوره یو شمېر نیالګي خرابوي. د ټولنې د ټولو وګړو مسؤلیت دی چې د نیالګیو سمه پالنه وکړي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فضل ربی وایي چې د ټولنې ټول وګړي که چیرې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي، نو ټول افغانستان به په څو کلونو کې شین شي. نوموړی وایي
ما ته اوسېدات کورنۍ لپاره چې باید نیالګي چې وکړی شي، باید واړه داونه لرې وساتل شي، او د سرکو غار د کوم نیالګي کله شوي هغه باید واړو واړه ته نه پاڼې ګلان یا سبل څه شي دا باید تنه ونه شکوي، ځکه چې نیالګي زموږ د محیط لپاره ډېر فایده مند دي. زموږ محیط ښه او بله خبر دا چې باید هر کور کې نیالګي وي، ځکه چې کور پې خیسخ کاری، زموږ د کور چاپیل پې خیسخ کاری، دا نور حیوانات چې کوم نباتات یا بوټي د پاره نیالګي د پاره نقصان کوي، باید دا غونه لرې وساتو. او باید هر یو انسان یو نیالګي ځان د پاره، یو د پوره افغانستان د پاره باید وکړي. که چیرته یو نیالګي وکړو، زموږ محیط به بیخي صفای، بیخي به مریضین نه مرداري بنی، د آب و هوا به زموږ بیخي صفای.
ونی او بوټی د انسان په ژوند کې څومره مهم رول لري؟ د پالنې او ساتنې په برخه کې عام خلک څه نظر لري؟ د خبرونې په دې برخه کې د عامو خلکو نظرونه لرو چې په ګډه یې.
زما نوم انجینر وایس الدین وایس، د میدان وردګ ولایت اوسیدونکی یم او اوس کابل کې اوسیږم. اول خو د نیالګي کې خودل هر فرد د جامعې ته ضرورت چې باید کېږدي، او بل کې خود د نیالګي باید د هغه سامنا ساتنه وکړي. دا خو مهمه نه ده چې یو څوک د راسي هغه د یو نیالګی د کېږدي په یو ځای کې، او هغه خپل فیسبوک یا کسته واخلي او د اجتماعي صفو ته د جکاندي چې ما یو نیالګی کې خود ولې دغه روزنه ضرور ده.
زما نوم عمیره ده، د کندهار اوسیدونکی یم. باید خپل ماشومان ټوله پوکي چې لاس ورنه وړي ماتې نه کي، او دا خو زموږ د وطن هم ښایست ورکوي، او هم پاکوالي ورکوي، هم هوا پاکوي. اوس زه په خپله یو ښځه یم، ما هیڅ وخت نیالګۍ نه دي کښېنولی. دا پر نرو پر ښځو حق دي چې کښېنوي.
نما نمبر ولاده د پغمان وسیدین کې دا وسیدین کې دا ته وایم چې فقط وبو ورکا او شاخونه ماخونه مشمول مات نکا تاریخ کې خوش نکا، او د خپل وطن په خاطر د نیال خدمت وکړه.
خو ګوریدونکو، هر کال د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت په ټول هیواد کې زرګونه ونې او بوټي کینوي. دا چې دغه وزارت سږ کال څومره نیالګي د کر لپاره چمتو کړی دي، څومره مسمیر او څومره غیر مسمیر دي، او د نیالګیو د ساتنې په برخه کې کوم معلوماتي پروګرامونه لري، دا او دې ته نورې ډېرې پوښتنې زموږ همکاري مریم توخی د افغانستان د کرنې او بولګونې او مالداری وزارت د ځنګلونو د برخې له رئیس محمد امان امین یار سره شریکې کړې دي.
پټول افغانستان کې تاسو سږ کال څومره نیالګي په نظر کې لرئ چې بازار ته ارزښت کې او دولتي ادارو ته وشي؟
افغانستان په کچه باندې په مجموع کې 6.5 میلیونه نیالګي سږ کال د مختلفو اداراتو د خانه بیا هم تاسو ته مشخص وایم، د کرنې او بولګولو وزارت د ولایتونو د لارې 1.6 میلیونه نیالګي، یعنی مطابق د طرز عمل آماده توزیع لري.
دغه نیالګي څومره به مسمري او څومره همداسې یعنی غیر مسمري؟
منګه خو مجبور کې د کرنې او بلګول وزارت زنګلون ریاست خاطر د چاپریال ساتنې د حفاظت خاطر باندې منګه غیر مسمر ونی ته توضیح کوم چې 1.8 میلیون نیلګی چې منګه راویل دا غیر مسمر دي او دا په مجبور کې د 40 میلیون نه په داسې حساب باندې چلور شو تقریبا د شپیتو یا کم زیات شاوخوا کې مسمر دي او نور غیر مسمر دي.
ځین خلک سره چې موږ مرکه کړو دوی به ول چې موږ نیلګی اخلو مثلا هر کال کې نو خو بیا غن نیلګی زر وچیږي او لمنځازي دلته به مشکل په نیلګو کې وي که په ساتنه کې.
زه فکر کوم چې دا یو تخنیکی ستونزه به د خلکو عامه پوهاوی ته اړتیا لري. نو هغه نیلګی چې وچیږي اصلا پاملرنه ورته سم نه کیږي، هر نیلګی په هر ځای کې نه کیږي، ځانته یو مشخص زونبندی لري. اصلا عامل عمده د اساسي دغه چې خلک شاید نیلګی راوړي مثلا د ننګرهار نه په کابل کې، دا په کابل کې نتیجه نه مثبت نه ورکی، هغه هوا د منسون د تفاوت لري نسبت سړی سیمو ته.
څنګه نیلګی وساتل شي؟ رئیس مثلا یو نیلګی څوک دی هغه کوم موضوعات په نظر کې ونیسي چې هغه نیلګی وښ نشته؟
هر نیلګی ځانته خاص خصوصیات لري چې په موږ اساس باندې دغه شي. باید اول د قرکونه چې رئیس تلکیږي باید منظمه ډېر سمه خاورې پسته او ښه شګلنه ني او ډېر تیږي ونه لري او داشانونه لري چې باید دغه شي. حیواني سره هغه باید ترته په حد مناسب په دې یو قسمت خاورې سره یو قسمت سره او یو قسمت هم د شګې سره یو ځای کېږي خپل اطراف دغه کېږي. هغه اصول قواعد کې چې مثلا سلویخت کې 50-50 کې چې قرک رو استیل کېږي چې ریشه تابخوردګي پیدا نه کړي دا مسایل په نظر کې راونی وشي. سمت نیلګي باید پیوند په اساس باندې چې موږ د قوری نه رئیس کېږي هغه باید را نه شي اصلي صحه نه چې استیل کېږي قوری نه اصلي صحه ته چول کېږي دا باید په نظر کې نیول شي. دا هم دا مسایل دی او په زمند کې دې باید په حداقل لاسلا 15 لیتره او په اول کې باید ورکول شي چې دا دغه شي. د خلاګان چې په خپل په خوري کې چودنه را پیدا کېږي دا باید بیرته را ډکه شي په خاطر دې چې اکسیجن که په ریشه باندې رسیږي ریشه را اوچي. نو بنان ریشه باید پټ شي منظمه تنظیم د وبو د پاره او بخوړې ډېر منظمه اوسيږي چې تنظیم شي. ډېر نور مسایل چې تخنیکی مسایل باید په نظر کې نیول شي او هر نیلګی د پاره حداقل 2 هفته بعد باید 15 نظر آب و هوا باندې د هر منطقه د فرق کې د وبو ورکول شي او سروینه ساتل شي په خاطر دې چې دا خو وړن نیلګی دي تر څو چې روزلکی ګل کده ماشومان غوښته د مراقبت ضرورت.
په دې برخه کې د زراعت وزارت اما په هوا لري چې څنګه باید نیلګی وساتل شي؟
منګه په هیواد په کچه باندې هر کال د چاپیریال ساتنې ادارې د خوانه د کرنې او بلګول وزارت د خوانه د ترویجی سانګو د خوانه د وزارت زراعت دا ټول هر کال منګه ورکشاپونه سیمینارونه او مختلف لارې چارې جدید صوتي او تصویري او د رادیو د لارې نه مفیدیت زنګلون او خلکو ته راکړي چې دغه نن چې تاسو زغ از ما غک خلک راوري دغه عامه په هوی د حقیقت کې نیلګی کیناول آسانه مګر روزنه مراقبت او ساتنه ده دا د خلکو وظیفه ده دا ایمانی او وجدانی وظیفه ده.
ډیره مننه کوم رسته.
راځي چې د پسرلی په دغه خوږ موسم کې یو نیلګی د ځان او یو د افغانستان لپاره کینو او ښه ساتنه او پالنه ترې هم وکړو تر څو ځان او خلکو ته مو ګټه رسیدلې وي او په راتلونکي کې یو سمسور افغانستان ولرو. په همدې هیله خپل خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا
دا گوڑی اچار خپرونی درنو اوریدن کو زموږ اچاری او بهاری سلامونه ومنئ. څنګه یی کور کې مقراری دا اولادونه مو څنګه دی؟ خوانځی ته ځی کنه؟ کځی دا اکسونو لپاره خو پیسې نه درنه غواړي؟ کای غواړي څومره غواړي؟ غلطوی خو به مونږ د دې لپاره چې اولادونه مو ډېرې پیسې درنه وانخلي او غلط مو نکړي راځي همداسي وکیسه سره باورو.
نو 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 شولې ډټ غنم پاخو
په کور کې سلویخت غله و، په فساد کې ماهران و، په غلا پسې روان و، ولس ورته حیران و. ونه و یو بډک و چې پلار یې په ښوونځي کې شامل که، د مکتب ادارې پریکړه وکړه چې ټول زده کوونکي دې د سوانه فرمونو لپاره عکسونه راوړي. په همدې خاطر یې له یوې عکاسخانې سره قرارداد وکړه او د عکسونو د اخیستلو په خاطر یې له ټولو زده کوونکو د لس افغانیو د راټولولو پریکړه وکړه. د ښوونځي مدیر لس افغانۍ شل افغانۍ کړې چې لس یې دته پاتې شي. سرمعلم ته یې وویل چې نگران ته دا خبره ورسوي چې زده کوونکي شل افغانۍ راوړي. سرمعلم شل افغانۍ دیرشو ته پورته کړې چې د ده خوله هم پکې خوږه شي او نگران ته یې خبره ورسوله. نگران هم چې د پیسو په وهلو کې مهارت درلود، دیرش افغانۍ سلویښتو افغانیو ته پورته کړې او زده کوونکو ته یې وویل چې سبا سلویښت افغانۍ راوړي. بډک چې د همداسې یو ښوونځي زده کوونکی و، سلویخت افغانۍ 500 افغانۍ کړې او موضوع یې خپلې مور ته داسې ورسوله چې مکتب ته د عکسونو په خاطر 500 افغانۍ ترې غواړي. د بډک مور چې یوه هوښیاره او چوتاره ښځه وه او تل به یې د بډک پلار غلطاوه، دې هم 500 افغانۍ سل افغانۍ کړې او د بډک له پلار څخه یې سل افغانۍ واخیستې چې زوی ته یې ورکړي او هغه بیا عکس پرې واخلي. په هر حال هر چا په نوبت په دې اختلاس کې برخه واخیسته. اوس نو تاسې ووایئ چې داسې حالت په دې هیواد کې روان وي، دا وطن به جوړ شي؟ ځواب مو په دې پته راولېږئ. اچار پروډکشن، د پوست بک شمېره 440، د فساد پوسته خانه.
درنو اوریدونکو، تاسې خو پوهیږئ چې د 1990 کال مو په ډیرو دروغو او رښتیا سره خلاص کړ، مقصد تیر شو او دا د 1990 کال مو هم پیل کړ. دا ګوړی اچار خبریالانو بس بیبي بلنستې او انارګل چینار له یو فالبین سره مرکه کړې چې په دې مرکه کې د راتلونکي کال فالونه ترې پوښتلي چې کوم کارونه به کیږي. راځئ دا مرکه په ګډه په خپلو مبارکو غوږونو واورو.
کفل بینیر سیب خبرونی تستدائی ماشی، مو خوشحاله یو چې نن تاسو غوندې یو عظیم شخصیت په خپله خپرونه کې لرو. ویاړ مو راوبښئ چې راغلی.
خیر اوسې، ژوندی اوسې. ما هم دا د خپل د فالونو کتابونه له ځان سره راخیستي او غواړم د فالونو په کتلو سره خپلو وطنوالو ته خدمت وکړم.
ښه نو، اوس به یې له کومې برخې نه شروع کړو؟
هره برخه مو چې زړه وي بنده حاضر دی.
ځه له پاکي او صفایي څخه به یې پیل کړو. ښه نو فالبینیار صاحب، دا به راته ووایي چې په دې کال کې په پاکي او صفایي برخه کې څه به وشي؟
زما د فالبینۍ د کتاب په درېیمه پاڼه کې راغلي چې د تیرو کلونو په څیر به سږکال هم چوروالۍ یو لړ پلانونه په کاغذ ولیکي او د رسنیو له لارې به یې د خلکو تر غوږونو ورسوي او بیا به په باټو بازار تود کړي چې داسې کوو هسې کوو، خو په عمل کې به چوروالۍ کثافات له ویالو راوباسي او په سړک به یې غورځوي. د کال تر پایه به بیا همدا کثافات بیرته ویالو ته وغورځي تر څو بل کال هم چوروالۍ بیکاره پاتې نه شي.
ښه فالبینیار صاحب، د خلکو له خوا به د پاکۍ او صفایۍ په برخه کې څه وسي؟
خلک به هم د پخوا په څېر هیڅ ونه کړي او دوی به کثافات له خپلو کورونو راباسي او د کثافاتو د پیلر په منځ کې نه بلکې شاوخوا به یې غورځوي. ځینې به د دیوالونو بیخ او یا هم نورو ګوښه ځایو ته سراګشته تیریږي او که څوک یې عکس یا ویډیو واخلي او پسې خپره یې کړي، نه به ده ته او نه به موږ ته عزت پاتې شي.
ښه ښه نو فالبینیار صاحب، دا د روغتیا فال وګوره چې دلته به څه کیږي.
ته ودرېږه چې زه د روغتیا پاڼه پیدا کړم که نه. دا دی د کتاب په اووم مخ کې راغلي چې ډېر کارونه به وشي. د ګرمۍ په موسم کې به بشمیره ناروغۍ زموږ میلمنی شي. د هوا ککړوالی به هم خلک تر روغتونونو ورسوي. او دا یې لا څه کوي چې آن ناروغان به زموږ تر ګاونډیو هیوادونو او د ګاونډیو تر ګاونډیو هیوادونو پورې لاړ شي، او هلته به یې یا ترجمان غوښو کوي او یا به هم روغتونونه په دریو ګولیو زر ډالر ترې واخلي. دوی به خوشحاله وي چې والا اوس به ښه شم، خو خبر به نه وي چې د روغتونونو لخوا دوی غلط هو جایږي.
خفل بنیار صاحب، د روغتیا له برخې به تیر سو، اوس به راسو د تورسرو برخې ته چې کوم کارونه به په دې کال کې وسی.
ښه ښه، د تورسرو په برخه کې ته صبر چې زه د الفال المنل تور سرو برخه وګورم. دومره کار نه کیږي. په 1498 کال کې هم د تیرو کلونو په څیر د تور سرو له نومه د تور سرو د حقونو مدافعان سو استفاده کوي. بیا به اخوا دیخوا محفلونه نیسي تر څو کوم فن ترلاسه کړي او کیس می ځان ته جوړ کړي چې اروپایي هیوادونو ته پناه یوسي، او په نورو تورسرو باندې چې هر څه ستونزې راځي صبر دې کوي. نو
فالبینیار صاحب، د مخابراتي شبکو په برخه کې به کوم کار وشي سکل او که نه؟
د بنده د کتاب پنځمه پاڼه وایي چې په دې برخه کې هم کوم مهم کار تر سترګو کېږي نه. هغه پخوانۍ غلاوې به دوام ومومي، او د موسیقۍ اونیزو پیامونو او فری اړیکو او نه پوهېږم څه او څه په نوم به مخابراتي غلاوې لا پسې زیاتې شي، او مخابراتي فعالیتونه به هم دومره عالي نه وي. مونږ او تاسې خو یې وینو چې د ورځې له خوا انتن وي او د شپې له خوا د ساحې څخه خارج یو. تر ټولو ډېر تاوان به مینان او نوي کوژده شوي کسان وکړي، ځکه دوی له خپلو ګلبشرو سره په موبایل کې ډېر غږېږي، نو دا به موحال وي.
ښه فالبینیار صاحب، د زده کوونکو د روزنې په برخه کې به څه کارونه وسي؟
ته صبر چې کتاب څه وایي. بله بله، په دې برخه کې مې ګلالۍ کتاب وایي چې داسې ډېر زده کوونکي به په زده کړو بوخت شي او د کال په آخر کې به یې اکثره ناکام وي. خو که یو کریډټ کارت یوه قطۍ غوړي د معلمانو کور ته یوړل خبره حل ده، او که په شیرینۍ کې د موبایل کوم سیټ استاد ته واخیستو نو نور الله نور خې د کامیابۍ نمرې به واخلي چې آن په درجه کې به راشي.
ترنو اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې به دوه تمثيلي ټوټې واوري چې د وکیلانو له بې وفایۍ او د زورواکو له غیر قانوني کړنو سره کاګه وګاړي کلري.
او خزي څه دی وکړل؟ موټر ته دې پلیټ واخیست کنه؟
نه پلیټ ولې ورته واخلم، زه خو په ثبوت وکیل یم، دغسې بې پلیټه موټر ګرځوم.
ګوره، هغه ورځ دې له پولیسو سره جنجال وکړ او هغه غریب دې په چپیړه ووهه، دا ښه کار نه دی. موټر ته لمبر پلیټ واخله چې بیا داسې سرخوږی درته جوړ نه کی.
د چی شي سرخوږی؟ هغه ورځ دې ونه لیدل چې پولیس مې څنګه په چپیړه ووهل؟ زه خو د چا په قصه کې نه یم.
شرم دی، په ډېرو ځایو کې دې ویډیو خپره شوه، فیسبوک کې ټول خلک په تا پسې غږیږي. ډېره بده خبره ده، که ته نه شرمېږې زه شرمېږم.
پرېږده پرېږده چې خبر شي، خلک چې څه وایي ودې وایي، زه په چا باندې برکم نه نیسم. که بیا ماته ستونزه جوړېده بښنه به وغواړم، کیسه به ختمه سي.
ګوره، داسې ونیشي چې ته به هره ورځ لانجې کوې او بیا به بښنې غواړې، آخر به دې ټول عمر په بښنو تیر شي.
چیرته ځې وروره؟ خیریت خو به وي؟ څوک دې په کار دي؟ داسې په خپل سر روانې؟
زه د غومبسې کلي اوسیدونکی یم، راغلم چې وکیل صاحب وګورم.
د غومبسې د کلي اوسیدونکی او که د مچۍ؟ وکیل صاحب وخت نه لري چې چا سره وګوري، زالته ودرېږه.
یا وروره، زه یو ستونزه لرم او وکیل صاحب باید مرسته را سره وکړي.
ستا ستونزه دې خدای حل کړي، ورځه دلته مدرېږه، زه چې اوس قومندان راځي.
وا وروره، ما دې وکیل ته رایه ورکړې وه، او دا دې وکیل دنده ده چې خلک وګوري او د ستونزو په حل کولو کې مرسته ورسره وکړي.
څه رایه دې ورکړې؟ نه به دې ورکوله، تا ته خو چا نه وویلي چې رایه ورکړه. که تا رایه ورکړې وای او که د نه وای ورکړې، وکیل صاحب هغسې هم کامیابې ده. د وکیل صاحب د کور له مخې لرې شه، که نه همدا اوس غږ کوم چې ځان مرګی دی او غواړي وکیل صاحب ووژني. ځه
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور نجیب الله صمیم، شفیقه لکنخیل، هارون ګلزاد او زه همایون هیواد. که له موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دا دی: کابل 401، کندهار 21، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس، له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.